اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. اوري چې د طالبانو 15 کسیس پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په اړه خبرې کوي. نن د تاوتریخوالي د قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې هم د تاوتریخوالي ګڼ قربانیان ماشومان دي. د امریکا د مظاهرو په ملاتړ زرګونه کسان اروپا کې هم سړکونو ته راوتلي. د یو ساته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چاره میر احمد ساپای مختوړي. دا راپورونه ورست راځي خو په پیل کې په مکړی خبرونو ته. افغان حکومت د نوې کابینې څو غړي په رسمي ډول پارلمان ته معرفي کړل. چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د کرونا د مبارزې په لارو چارو کې مرسته کوي او روسیې منلې ده چې سوریه ته یې نوې میګ 29 جیټ الوتکې استولې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عامه روغتیا خار جوړولو او د ښځو چارو وزارتونو ته سرپرستان رسمن معرفي کړل. محمود کرزای د خار جوړولو د وزیر په توګه، محمد جواد عثماني د عامه روغتیا د وزیر په توګه او حسینه ساپی د ښځو چارو د وزیر په توګه معرفي شوې دي. دا کسان پرون ناوخته معرفي شول او په ورته وخت کې اجمل احمدي د افغانستان بانک رئیس وټاکل شو. وروسته تر دې چې د فبروري په 29 اشرف غنی د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، له بل کاندید عبدالله سره اختلافات د دې باعث شول چې د وزیرانو ټاکنه وځنډیږي. له ډاکټر عبدالله سره د مې په 18 د سیاسي توافق تر لاسلیک وروسته دا د څو سرپرست وزیرانو د رسمي کېدو لومړنی ګام دی. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرسته وکړي. دا ژمنه په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یو د افغانستان د بهرنۍ چارو له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره پرون د کتنې پر مهال په کابل کې وکړه. پیکینګ دا ژمنه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 1000 اوښتې دي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال وحید مجرو پرون په کابل کې رسنیو ته د 13 ساعتونو په ترڅ کې د مثبتو پیښو په اړه معلومات ورکړل.
څلور ویشتمه زموږ وطنوال خپل ژوند یې د لاسه ورکړی او اته اویا نور روغ شوي دي. په مجموعي توګه تر اوسه په افغانستان کې 1,228 مثبت سمپلونه تثبیت شوي، 294 وفات شوي او 1,522 نور روغ شوي دي.
تیره میاشت په افغانستان کې د کرونا مثبت پیښې تر 0 لږ اوښتې وې چې د چین د 202 تنه روغتیایي وسایلو مرسته کابل ته ورسېده. د چین سفیر ونه ویل چې د پیکینګ نوې مرسته به څومره وي او کله به کابل ته رارسېږي. د کابل د امنیت لپاره د ګاډو ځواکونو عمومي قمانداني د چهارشنبې په ورځ پرانستل شوه. په دې قمانداني کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ارګانونه شامل دي چې د کورنۍ چارو د وزارت، د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت د عمومي ریاست یو استازی به یې د مرستیال په توګه چارې مخته وړي. مشر یې د کابل امنیې قمندان امان الله واحدي ټاکل شوی. چارواکي وایي چې ګډه قمانداني به د امنیت د ټینګښت او د قانون د تنفیذ لپاره هڅه کوي. د عمومي قمانداني په داسې حال کې جوړه شوې چې د کابل په ښار کې جرمونه زیات شوي دي او خلک په شکایت لري. روسیه منلې ده چې سوریه ته یې نورې میګ 29 جیټ الوتکې استولې. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا پوځ روسیه تورنه کړه چې دغه هیواد د سوریه له لارې لیبیا ته جنګي الوتکې لېږدوي. په دمشق کې د روسیې سفارت پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د دفاعي همکاریو په ترڅ کې د جنګي الوتکو یوه بله برخه سوریه ته ورسېده. د سوریې سنا خبري اژانس ویلي دغه الوتکې به د سوریې پر هوا ماموریت کې برخه اخلي. روسیه چې سوریه کې د بشار الاسد ملاتړ کوي د لویدیځ لخوا تورنه ده چې سوریه کې د پوځي ماموریت پر مهال ملکیان وژني او جنگي جرمونه ترسره کوي. د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وه کړې چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. د پاکستان د هوایی چلند پی آی ای ایرباس ای 360 الوتکه د می په 22 لاهور له لاهور کراچۍ ته روانه وه چې هوایی ډګر ته نږدې ولوېده. په دې پیښه کې 9 کسان وژل شول او 2 تنه نور وژغورل شول. او ورسای خبر هم دا چې امریکا پریکړه کړې ده چې د جون لش 14 وروسته به د چین مسافر وړونکو الوتکو ته اجازه ورنکړي چې امریکا ته ورشي. دا فشار د دې لپاره دی چې پیکینګ امریکایي الوتکې چین ته نه پریږدي. په متحده ایالاتونو کې د کورونا تر خپرېدو وروسته چین د امریکایي الوتکو پروازونه وځنډول. د امریکا ترانسپورت وزارت د چهارشنبې په ورځ وویل پیکینګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د الوتنو له موافقې سرغړونه کړې. وروسته تر دې چې پیکینګ د امریکا د دوه هوایي شرکتونو غوښتنه رد کړه چې چین ته الوتنې بیا پیل کړي، واشنګټن پریکړه وکړه چې خپل خاورې ته د چین الوتنې منع کړي. یونایټډ ایرلاینز او دلتا ایرلاینز چې د کال په پیل کې یې چین ته د کورونا ویروس له امله خپلې الوتنې ځنډولې وې، له پیکینګ څخه غوښتي چې بیرته به دا میاشت خپلې الوتنې پیل کړي. د کورونا تر خپرېدو مخکې په اونۍ کې د امریکا او چین ترمنځ 325 پروازونه کېدل. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. ادرس یې دی azadiradio.com. اوری چې د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم کابل کې دی او د بندیانو د خوشی کېدو په بحثونو بوخت دی. نن د تاوتریخوالي د قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. افغان ماشومان تر نورو زیات د تاوتریخوالي قرباني دي.
کګه کګه زمې سپخه کته کې خدای نه سم په منځ کې باندې په درم سم کومه تبته نه سم تل مدرسې ته پلان په دغه کال سره روس نه سم تل.
افغان هندوان او سکان وای ژوند خوندې نه دی او په ویره کې شپې ورځې تیروي. په امریکا کې د نژادي تبعیض پر وړاندې مظاهرې روانې دي او دلته یې اروپا کې هم زرګونه کسان په ملاتړ سړکونو ته راوتلي. د نورو راپورونو تر څنګ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د طالبانو 3000 بندیان به آزاد شي. د زندانیانو د خوشی کېدو لپاره د طالبانو هیئت تیر اونۍ کابل ته ولاړ او لا هم دغلته په بحثونو بوخت دی. بل ورته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي په یو غونډه کې چې د چین، پاکستان او د امریکا د متحده ایالاتونو استازو هم برخه لرله، د بندیانو د خوشی کېدو د بهیر د ګړندي کېدو غوښتنه وکړه. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د طالبانو 15 کسیز پلاوی لا هم په کابل کې دی. د هیئت پر یو ونی کیږي چې د بندیانو د تبادلې لپاره کابل ته راغلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل تیر شپه ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د طالبانو پلاوی په کابل کې دی او له پلان سره سم به د طالبانو نور بندیان هم خوشي شي چې شمیر به 3000 ته ورسیږي. خو نوموړي څرګنده نه کړه چې دا شمیر به کله پوره کیږي او پاتې 2000 طالبان به بیا کله ازادي شي. د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د متحد ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې په تړون کې موافقه شوې وه چې افغان حکومت به د طالبانو تر 15000 پورې زندانیان آزادوي او په مقابل کې به طالبان تر 1000 پورې د حکومت بندیان خوشي کوي. لکه څرنګه چې تمه وه چې د دې بندیانو تر خلاصېدو وروسته به د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیلی شي، پیل نه شوې. کابل ټینګار وکړ چې طالبان دې اور بند وکړي. طالبانو اور بند نه منه او د بندیانو د خلاصېدو غوښتنه یې کوله. د زندانیانو د خوشی کېدو بهیر وروسته تر دې یو څه ګړندی شو چې طالبانو د اختر په 3 ورځو کې اور بند وکړ. د روسیې تاس آژانس خبر ورکوي چې د دغو بندیانو د تبادلې پر مسلې د چهارشنبې په ورځ د روسیې، د امریکا د متحده ایالاتونو، چین او پاکستان استازو د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس آژانس ته وویل چې زموږ د خبرو نتیجه دا شوه چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د بندیانو د تبادلې د پروسې د سرعت لپاره هڅې کوو. کابل زیاته کړه چې تر اوسه دا بهیر تر هغه ورو روان دی چې تمه یې کېده، خو بیا به هم ادامه لري او اوس دې ته اړتیا شته چې نور ګامونه واخیستل شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د روسیې، چین او متحد ایالاتونو ځانګړیو استازو برخه اخیستې وه او د پاکستان په استازیتوب د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګډون کړی و. د فبروري په 9 د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وکړ چې له مخې واشنگتن ژمنه وکړه چې خپل ځواکونه به په 14 میاشتو کې افغانستان نه باسي او طالبانو وویل چې دوی به بهرنیو ترهګرو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې په نورو هیوادو کې مداخله وکړي. خو ملګرو ملتو په خپل کلنی راپور کې چې روانه اونۍ یې خپور کړ تور پورې کړ چې طالبانو له القاعده شبکې سره په افغانستان کې روابط نه دي قطع کړي. طالبانو دا خبره رد کړې ده. خو د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوي دي چې په زرګونو پاکستانیان په افغانستان کې د طالبانو تر څنګ جنګیږي. په دې راپور کې راغلي دي چې له 4000 تر 4500 پورې پاکستانیان چې د لشکرې طیبه، لشکرې جنګوي او تحریک طالبان پاکستان غړي دي په افغانستان کې جنګیږي.
افغان حکومت په دې هیله طالب زندانیان آزادوي چې تاوتریخوالی کم شي او تلپاتې اوربند ته لار هواره شي. دغه هیواد کې تاوتریخوالی لا هم دوام لري او ډیر قربانیان هم ملکیان دي. نن د جون میاشتې 4مه او د جوزا 15مه د تاوتریخوالي د معصومو قرباني ماشومانو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو له حقونو د دفاع بنسټونه وایي لا هم افغان ماشومان د جګړو او تاوتریخوالي قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي افغانستان کې وروستي دوه کلونه ماشومانو ته خونړي وو. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
شبخانی تتلیلی و اجاغل تاله گید وزیعتیم به خراب و خب زند پویسایی نیم بیگو شسایی هم
سکینه 15 کاله نده داوایی یا نیم کال وراندی پا پکتیا ولایت که پخا پا یو انتحاری حمله که زوب لسوا او وز معلوله ده
پخا می خواک سوید ایس پخا با انسی اینا پیگم کگا کگا زمه ایس پخا کتا که خدای نسم پا منزا که بند او درم سیم کیما تب توس نسم تله من درسی تا مپلانم پا دقی کالب سروس نسم تله
ساکینا دوی لیدغی پیخی وروس تا کابل ترا کرسول دا اوس لخپل زاړه پلار او مور سره د بیزای سوي او پیو کام کې له کمزوري اقتصادي حالت سره ژوند کوي. ساکینه په هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي لامل د قرباني سوي ماشومان یو بیلګه ده. د جون میاشتې 4مه له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو قرباني او ماشومان ورځ د ملګرو ملتونو لوري د ساکینه په شان له جګړو قرباني سوي او ماشومان ته ځانګړي سوي ده. ملګرو ملتونو د غورز د 1902 یوم کال د اگست میاشتې په 9مه نیټه هغه مهال چې د اسرایل په جګړو کې فلسطینی او لبناني ماشومان قرباني سول د جون میاشتې 4مه نیټه له جګړو او تاوتریخوالي د معصومو ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله. په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه هغه هوا چې له 4 لسیزو پکې جګړه روانه ده او د ماشومانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو نامنه هواد بلل کیږي د همدې ورځې د منځنۍ په پلمه یو ځل بیا د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره یا سیف د چلډرن وایي 2019 او د 2020 کال په لومړیو میاشتو کې جګړو یو ور بیا زور واخیست چې تر ټولو زیات قرباني پکې شمان ورکړه. د دغه ادارې ویاندې مریم عطایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شروعي 2020 متاسفانه
د 2020 کال لومړۍ میاشت یعنی مارچ اپریل او مئی د ماشومان لپاره خنړی ورځې وي. موږ د 2019 کال په پرتله په اپریل او مئی میاشت کې د ماشومانو د قربانۍ لوړه کچه درلوده.
په افغانستان کې له ماشومانو د خوندیتوب دغه نړیواله اداره د جګړې لخکېلو خوا غواړي چې له ملکي خلکو په ځانګړې توګه له ماشومانو دې ساتنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستیالۍ دفتر په خپل تازه راپور کې چې د 100 میاشتې په وروستیو کې خپور سو ویلي چې له 1500 ملکی وګړو چې د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې وزل سوي 150 یې ماشومان دي. د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب بنسټونه وایي چې د جګړو ترڅنګ افغان ماشومان له نښتو او تاوتریخوالي لکه له درنو کارونو، کډوالۍ، قاچاقو، له هغوی د جنسي ګټې اخیستنې او ګڼو نورو مسایلو ځورېږي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون وایي په دغه هیواد کې په زیاتو مواردو کې د افغان ماشومانو حقونه نقض شوي دي. د دغه کمیسون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرکزای
په ټولو مواردو کې د ماشومانو حقونه نقض شوي، لکه په هوایي بمباریو کې یا هم د سړک غاړو ماینونو، چاودنو، د غیر مسؤولو وسلوالو په نښتو کې ماشومان وژل کیږي او د همدې ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې د جګړو د ښکېلو اړخونو لوري د نړیوالو قوانینو په پام کې ساتل او د ماشومانو د خوندیتوب او ملاتړ بنسټونو له حد سره کېدای سي چې د جګړو او له تاوتریخوالي د قربانیو کچه راټیټه سي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو اقلیت په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه داعش وسلوالو له ګواښونو سره ژوند کوي. د دې اقلیت ځینې له افغانستانه د وتلو په فکر کې دي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
فری کاور په افغانستان کې د سکه اقلیت څخه ده. هغه خپل پلار راهول سنگ شاوخوا دوه کاله وړاندې په جلال آباد ښار کې د داعش وسلوالو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. فری اوس وایي په افغانستان کې له داعش وسلوالو ډېر ویریږي. په هغه برید کې 19 کسان ووژل شول چې 14 یې سکان او هندوان ول. داعش وسلوالې ډلې د هغه برید مسؤلیت واخیست. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګې په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې سر راپورته کړ او یوه موده وروسته یې د ننګرهار ځینو سیمو ته لار ومونده. تر هغه نږدې یو کال دمخه دغې ډلې په سوریه او عراق کې پراخې سیمې نیولې وې او د ځان له خوا یې د اسلامي خلافت اعلان کړی و. د ننګرهار برید د افغانستان پر سکانو او هندوانو یوازنی برید نه و. د روان میلادي کال د مارچ په وروستیو کې وسلوال برید کوونکي د پلازمېنې کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو عبادت ځای ته ننوتل او پر ماشومانو، ښځو او نارینهوو چې په عبادت بوخت ول برید یې وکړ. په دې برید کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شول چې ماشومان هم پکې شامل ول. داعش وسلوالو بیا هم د دې برید مسؤلیت واخیست. فری کاور ازادي راډیو ته وویل چې د مارچ میاشتې له برید سره چې په کابل کې د سکانو پر عبادت ځای وسو د دې اقلیت ژوند بدل سو، حتی داسې چې هغوی له کوره د بهر وتلو جرات نه لري.
موږ د تیر په څیر نسو کولای په ازاده توګه وګرځو او دومره بیره لرو چې شایي بل برید وسي او د خپلو کورونو له دروازو بهر وتلی نسو.
د فری کاور مور، خور او ورور په هند کې ژوند کوي. خدا د خپل پلار د هیلې پوره کولو لپاره له ویرې سره سره په کابل کې اوسېږي.
پلار به مې ویل چې باید له افغانستان څخه د خپل فراغت اسناد واخلم او هر ځای چې اوسم پوسم چې زه د افغانستان یم.
خو فری کاور چې د ښوونځي په 12 ټولګي کې د وایي د سبق تر ختمولو وروسته به له افغانستان څخه ووځي. دا وایي د سکانو او هندوانو ډېری نورې کورنۍ هم غواړي چې دا هیواد پرېږدي.
د ښوونځي په ختمولو سره غواړم له افغانستان څخه ووزم. ډېری د سکانو او هندوانو کورنۍ چې دلته په کارتې پروان کې ژوند کوي پریکړه کړې ده چې د کورونا له کبله ګرځبندیز او محدودیتونو تر ختمېدو وروسته له افغانستان څخه ووزي.
اوس مهال د سکانو او هندوانو شاوخوا زر کورنۍ په افغانستان کې ژوند کوي. فری کاور وایي د افغان سکانو شاوخوا 50 کورنۍ د کابل ښار په کارتې پروان سیمه کې په یوه ودانۍ کې ژوند کوي چې امنیت یې د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر غاړه دی. د نوموړي په خبره هغوی د شته ګواښونو له کبله د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت د یوازیني غړي نارندرا خالصه په سپارښتنې دغې ودانۍ ته وړل سوي دي. په جرمني کې د افغان سکانو د کډوالو شورا مسؤول او لیکوال ایشورداس ازادي راډیو ته وویل چې د مارچ د میاشتې برید د دې ټولنې ډېری غړي ناهیلې کړي دي.
دا چې هغوی په درمسال برید کوي په دې معنا چې زموږ د کلونو هیلې چې له یوه نسله بل ته په ارث پاتې شوي او هغه دا چې درمسال د امن ځای دی او مندر او ګردواره د امن ځای دی او څوک دې حریم ته پښه نه ورغځوي دا هیله ټکنۍ شوه. یو تشویش چې د سکانو او هندوانو په ټولنه کې رامنځته شوی دا دی چې څه باید وکړي.
د افغانستان ډېری سکھ او هندو کورنۍ اوسمهال هندوستان ته پناه وړې ده. دیا سنگ هلته یو سکھ لیکوال دی چې له 50 کلونو راهیسې افغانستان ته نه دی تللی او په هند کې ژوند کوي. نوموړی وایي له هېواده لېرېوالې ورته ستونزمن دی خو د ناامنیو او د داعش ډلې د ګواښ له کبله نسي کولی افغانستان ته ولاړ سي. دیا سنگ ازادي راډیو ته وویل
زه په هند کې ژوند کوم او ډیری نور هغه افغان سکان او هندوان چې په هند کې ژوند کوي غواړي افغانستان ته ولاړ شي خو امنیتي حالات اجازه نه راکوي. په دې وروستیو کې مو ولیدل چې په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو برید وسو او په روغتون برید مو ولید. نو تعجب مو وکړ. تاسې باور وکړئ موږ له افغانستانه لرې ژوند کوو خو زړونه مو په هغه هیواد کې دي. دومره درد مو ګاللی چې حد نه لري.
افغان ځواکونو په پرله پسې ډول ویلي چې په افغانستان کې د داعش ډلې وسلوال کمزوري سوي دي، خو دې ډلې لا هم بریدونو ته دوام ورکړی دی. وروستۍ بېلګه یې دا ده چې داعش وسلوالو د خورشید په نامه د خصوصي تلویزیون د کارکوونکو پر موټر د وروستي برید مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې د یاد تلویزیون دوه خبریالان او یو کارکوونکی وژل سوي دي او څو نور یې ټپیان سوي دي. افغانستان د روان میلادي کال د می پر 12مه د دوو خونړیو بریدونو شاهد و. یو برید کابل په لویدیځ کې پر یوه ملکي روغتون وسو او بل د ننګرهار په شیوې ولسوالۍ کې د جنازې پر مراسم وو چې په دواړو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه کسان ووژل سول. په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو د برید مسؤلیت داعش وسلوالو واخیست، خو د کابل پر روغتون د برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه داعش وسلواله ډله د کابل پر روغتون په برید کې مسؤوله وبلله او هغې د افغانستان او نړۍ لپاره یو ګواښ وبلله. د افغانستان په پارلمان کې د هندوانو او سیکانو د اقلیت یوازینی غړی نریندر خالصه هم په دې باور دی چې داعش وسلوال نه یوازې دوی ته بلکې د افغانستان ټولو وګړو ته یو لوی ګواښ دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان ټول وګړي تر ګواښ لاندې دي. داعش پر ماشومانو او ښځو هم رحم نه کوي. سیکان او هندوان په افغانستان کې یو کوچنی اقلیت دی، خو واقعیت دا ده چې ډېر قوي درد مو ګاللی، تلفات مو ورکړي. هیله لرم په افغانستان کې یوه دایمي سوله راشي، څو په دې هیواد کې په آرامۍ ژوند وکړو.
اوس هم راځو یو جالب تاریخي مطلب ته. پرون د جون میاشتې دریمه او د جوزا څوارلسمه د معاصر افغانستان د بنسټګر احمدشاه ابدالي 243 تلین وو. احمدشاه ابدالي په 1920 میلادي کال کې د هرات د حکمران زمان خان ابدالي او میرمن زرغونی په کور کې زیږیدلی وو. په دې اړه پام وکړئ د احمدشاه اعظمي راپورته.
د تاریخ په کتابونو کې لیکل شوی چې په 1923 کال کې د بیلابیلو افغان قبیلو مشرانو د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې اته ورځې ملي جرګه وکړه، خو ونه توانېدل چې په متفقه توګه د افغانانو لپاره له خپل منځه یو باچا وټاکي. وروسته د جرګې پر 9مه ورځ صوفي درویش صابر شاه پر احمد خان لاس کېښودی او ویل چې خدای پاک احمد خان په تاسو ټول کې سر او شریف پیدا کړي او په دې کې د رهبری جوهر شته. لدی وینا سره سم هغه لنجدې کروندې څخه د غنم وږی راواخیستل او د احمد خان په لنګوټه کې د تاج په توګه وټومبل او ویل چې داستا تاج سو. د جرګې نور غړو د احمد خان ابدالي کورنۍ شالید د هغه ورتیا او پوهی او همدا ډول د درویش صابر شاه نظر په پام کې نیول سره هغه د افغانانو د مشرتابه مسولیت وسپاري. دا ډول احمد خان ابدالي په 25 کلنۍ کې د احمد شاه دوراني په نامه د افغانانو رهبری پر غاړه واخیسته. په کناډا کې میشت افغان لیکوال او څېړونکی محمد معصوم هوتکوای چې د احمد شاه بابا یو تر ټولو لوی کارنامه ملت جوړونه ده.
د احمد شاه بابا د لویو اهدافو څخه چې د پادشاهۍ د شروع څخه هغه ته کار ونښلاوه، هغه د ملت جوړونې او دولت جوړولو هڅه وه. پخوا تر ده هم ځینې خورې ورې هڅې په پښتنو او په دغه منطقه کې د اوسېدونکو قومو د پاره سوې، د روشانی حرکت و، د خوشحال خان حرکت و، د میرویس حرکت و، لیکن هغوی نتیجې ته نه رسېدلي وو او یا نیمه خوا سوي وه. احمدشاه بابا لومړی هدف دا وټاکه چې پر دغه منطقه باندې د دغو اولسونو دپاره یو منظم د برنامې او د پروګرامونو سره سم او د تشکیلاتو سره سم یو دولت تاسیس سي.
احمد شاه بابا افغانان پر یو مرکز راغونډ کړل او د هغوی ترمنځ ولسی او ملي تګلاره خپل کړه. هغه د بیلابیلو قبیلو خانان او مشران متحد کړل. دا ډول افغانان یو خوا د پردی ولسی ته وژغورل او بل خوا د خپل واک څښتنان کړل. معصوم هوتک زیاتوي چې احمد شاه بابا په داسې وخت کې د افغانانو خوري وري قبیلې را یو ځای کړي چې د نړۍ په نور پرمختللو هیوادونو کې لا هم دا ډول هڅې په لومړني حالت کې وي.
د دغه اوسیدونکو اقوامو د قبیلویت څخه د رایستلو هڅې وې چې دوی د یو ملت په حیث باندې سره راجمع سي او هغه قبیلویت د مابین څخه پرېږدي. د دې لپاره یې اساس کېښوي. په دغه وخت کې په افغانستان کې خود څخه حتی په امریکا کې د منظم دولت د جوړېدو د لپاره هڅې هم د شروع په حالت کې وې. اما مشابه دا دولت جوړ کړي، دا مرکزی دولت جوړ کړي.
د احمدشاه بابا په بچا کې دو سر د افغانان قوت او قدرت په ډیری چټکی سره پراخ شو. د هغه د واک دایره یا غلبه د ایران للویدی زنیولې بیا د هندوستان تر سرهند او له امو سند نیولې بیا تر بحر هند غزیدلې و. خو پر دومره مصروفیات سربیره هم هغه له علم او قلم سره خپل اړیکه پرې نه کړه. په امریکا کې میشت لیکوال او شاعر عبدالباری جهانی وایي چې د احمدشاه بابا له اشعارو ښکاري چې هغه د فارسي ادبیاتو او دینی علومو زیاته مطالعه کړې وه.
د دې شاعري چې زه ورته ګورم بالکل د یو معلم شاعري ده یا د یو پلار شاعري ده، اخلاقي شاعري ده. خو زما عقیده دا ده چې دی په ډېر ځواني کې دا د پزې په سرطان باندې د غسو اخته شو او دی پوهېدی چې د دې رنځ څخه نه جوړېږي، ځکه چې د هند او د افغانستان طبیبان در باندې ستړي سوي وو، چاره نه وه پیدا کړې د هر وخت درد څخه په عذاب وو. نو په دا خاطر باندې په دا اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه په شعر کې په دا خاطر باندې ډېره زیاته ده. ما چې د دا اشعار کتلي دي، ما د هیڅ شاعر په اشعارو کې دغه د بیلتون کلمه نه دی لیدلې که د احمدشاه بابا چې ده.
احمدشاه بابا د یو غوره منتظم په حیث داخلي تشکیلات سم کړ او عسکري، اداري، علمي او مدني اصلاحات او جوړښتونه یې رامنځته کړ. جهاني زیاتوي چې هغه هرې برخې ته پاملرنه کړې او په هغو برخو کې اقدام هم کړی وو.
هم د توري سره وو او هم د کلام سره وو. لکه خوشحال خان خټک، احمدشاه بابا هم چون یو پاچا وو، د یو عادي معلم سره نه وو، د یو عادي جنرال نه وو، د پاچا وو، د سر د مملکت غم وو. نو په مملکت کې خو مالي چارې هم راځي، نظامي چارې هم راځي، علمي چارې هم راځي. نو احمدشاه بابا هری برخې ته متوجه وو، خزانې ته جلا متوجه وو، قومي اختلافاتو مسایلو ته جلا متوجه وو، البته په هره برخه کې اقدام هم کړی دی. جنرالي ته جلا متوجه وو، علم او ادب ته بیا له توجه کړی ده، ښار جوړولو ته بیا له توجه کړی ده، کانالیزیشن ته بیا له توجه کړی ده.
احمدشاه بابا له خپلې خاورې او وطن سره ډېره مینه لرل، بلخو هغه غوښتل چې د نورو لوی سیمو له تخنیولو وروسته هلته پاتې نه سي، بلکې د خپل ملي قوت مرکز افغانستان ته راستون سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه کوي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په امریکا کې د نژادي تبعیض پر ضد له مظاهره کوونکو سره د همغږۍ په نیت په زرګونو کسان په اروپا کې پرون لارو کوڅو ته راووتل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د لندن پایټ پارک کې ګڼ کسان پرون راغون شوي وو او د توکم پالنې پر ضد شعارونه ورکول. شپږ څلوېښت کلن جورج فلوید تېره اونۍ د امریکا په مینا پولیس ښار کې د یوه پولیس تر خشونت وروسته سا ورکړه. د توکم پالنې پر ضد فعالانو د لندن پایټ پارک کې د غونډې له برخوالو غوښتي وو چې په نړۍ کې د تور پوستو د حقونو د نقضېدو په اعتراض کې سرې جامې واغونځي. په لندن کې تر مظاهرو څو ساعته مخکې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې پولیسو د هغو مظاهره چانو پر ضد اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ چې په 2016 کال کې د پولیسو د عملیاتو پر مهال د یو وژل شوي تور پوستې د پیښې پر ضد شعارونه ورکول. د اتلانتیک اوقیانوس هغه لور ته په متحده ایالاتونو کې د دې سربیره چې د دوشنبې په ورځ د مظاهره چانو له لوري له لوټالانو وروسته ګرځبندیز لګېدلی و، په لسګونو زره کسان له نیویارک نیولې تر لاس انجلس او په یو شمېر نورو ښارونو کې واټونو ته راوتلي وو. تر ټولو سره مظاهره د چهارشنبې په شپه په هیوسټن کې وه. دا د جورج فلوید د زیږیدو او د مړینې ځای دی. په پلازمېنه واشنگتن کې د دې سربیره چې زرهدار ګاډي او سرتیري په واټونو کې ځای پر ځای شوي دي، د سېشنبې د ماښام خواته پولیسو د مظاهره کوونکو د خبرېدو لپاره له اوښکې بهونکې ګاز استفاده وکړه. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې د سوله ییزو مظاهرو پلوي کوي، ځکه چې د ده په وینا د جورج فلوید وژل یو وحشتناک جرم دی. ښاغلی اسپر وویل چې د اعتراض کوونکو په وړاندې د پوځ له ځای پر ځای کېدو سره مخالف دی او د ملي ګارد ځواکونه په اوسنیو شرایطو کې مناسب دي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ پر والیانو فشار راوستی وو چې د ملي ګارد له ځواکونو د لوټمارو او بلوا کوونکو پر ضد کار واخلي. په دې ترڅ کې د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په متحده ایالاتونو کې د ملي روغې جوړې او د شخړو د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. پاپ په واتیکان کې د جورج فلوید پر مړینه خواشیني څرګنده کړه او ویې ویل ټول هغه کسان چې د نژادي تبعیض له امله وژل شوي دي هغوی ته به دعا وکړي. د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هم د امریکا وضعیت ته اندېښنه څرګنده کړه. او امریکایانو یې هیله وکړه چې متحد شي. د متحد ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن او په راتلونکو ټاکنو کې د ولسمشر ټرمپ احتمالي سیال کاندید دسیشن بی پروسو ویل که چیرته په انتخاباتو کې بریالی شي د کرکې اور ته به لمن ونه وهي او د نژادي تبعیض پر ټپونو به چې له یوه زمانه امریکا ورسره مخامخ ده مرهم کیږي.
اوس هم لاند خبرونه. افغان ولسمشر پرون محمود کرزای د کار جوړولو د وزیر پتوګه، محمد جواد عثماني د عام روغتیا د وزیر پتوګه، او حسینه صافی د ښځو چارو د وزیر پتوګه معرفي کړل. چین ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به د کرونا ویروس د مبارزې په خاطر د روغتیایي وسایلو او خوراکي موادو مرستې وکړي. د کابل د امنیت لپاره د ګډو ځواکونو عمومي قمانداني پرون پرانستل شوه. دا قمانداني داسې مهال کې پرانستل کیږي چې په کابل ښار کې جنایي پیښې زیاتې شوې. روسیې منلې ده چې سوریې ته یې نورې میګ 90 جیټ الوتکې استولې. دا اعلان یوه ورځ وروسته تر هغه کیږي چې د امریکا پوځ روسیا تورنه کړې چې دغه هیواد د سوریې له لارې لیبیا ته جنګي الوتکې لیږدوي. او د پاکستان ملکی هوایی اداره وایي د هغې الوتکې پیلوټ د کنټرول برجونو لارښوونو ته پاملرنه نه وکړي چې الوتکه یې په کراچۍ ښار کې وغورځېده. اوریدونکو د وخت د کمی له امله نشو کولی چې نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. په راتلونکو خپرونو کې به یې حتما درته وړاندې کړو. اوس هم یو بل مطلب راخلو، هغه دا چې کرونا ویروس نږدې ټولې نړۍ ته ریښې غځولي او د دغه ناروغۍ ضد واکسین جوړولو ته هڅې ګړندۍ شوي. اټکل دا دی چې تر نومبر میاشت پورې به صنعتي هیوادونه او روغتیایي شرکتونه وکولی شي دغه واکسین تولید کړي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر راپور ته، او ورپسې هم د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه مه هیروئ.
اوس مهال قرنطین، ټولنیز واټن، د ماسک اخستلو، د لاس پریولو او د کرونا ویروس معایناتو وکړای سوای د دې ویروس د خپرېدو مخه ونیسي. خو دا د کار پای نه دی، ځکه واکسین نه دی جوړ سوی او کرونا ویروس هیڅ ډول درملنه نه لري. اوس مهال که د نړۍ له روغتیایي ادارو وپوښتل سي چې تر ټولو زیات څه ته اړتیا لري، شاید ووایي د کرونا ویروس پر ضد واکسین. د یو شمیر هیوادونو حکومتونو د واکسین جوړولو کارونه چټک کړي دي چې شایي خوندي او اغیزناک وي. د روغتیا نړیوال ادارې وایي په بیلابیلو طبي مرکزونو کې تر سلو زیات واکسین تر تحقیق لاندې دي، خو تر اوسه څوک نه دي بریالي سوي چې واکسین جوړ کړي. کارپوهان خبرداری ورکوي چې تر اوسه د کرونا ویروس د واکسین تطبیق میاشتې وخت غواړي. په روسیه کې یو شمېر متخصصینو په دې هېواد کې د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړېدو په اړه پوښتنې مطرح کړې دي. د روسیې د روغتیا وزیر میخایل موراشکو تیره اونۍ پارلمان ته په خبرو کې هیله څرګنده کړه او وی ویل چې هیله لري د جولای میاشتې تر پایه به واکسین جوړ سي، خو ده د دې تحقیق په اړه څه ونه ویل چې کوم ډاکتران یې پر مخ وړي. په روسیه کې تر 400,000 زیات کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي، او تر امریکا او برازیل وروسته دریم هیواد دی چې د دې ویروس زیاتې پیښې لري. یو شمیر متخصصین د روسیې د روغتیا له وزیر سره موافق نه دي. له دوی څخه یو په مسکو کې د میچنیکوف تحقیقاتي تجربه ځای رئیس ویتالی زفیریف دی. دی وایي ممکنه ده چې د واکسین جوړېدو ته مهالویش جوړ سي، خو نه دومره ژر لکه د روغتیا وزیر چې ورته خوشبینه دی. په امریکا کې د عفونی ناروغیو ملي انسټیټیوټ رئیس انټونی فاوچی په دې باور دی چې د کرونا ویروس د واکسین لپاره مهالویش شایي مرسته وکړي چې واکسین ژر جوړ سي. اوس مهال د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره تر نومبر میاشتې وخت ټاکل سوی دی. ډاکټر فاوچی تیر اونۍ سی این این تلویزیونی شبکې ته وویل شپږ میاشتې ښه وخت دی که هر څه پر خپل وخت تیر سي. د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د دې وړاندوینه د روان کال په نومبر او دسمبر میاشتو کې دی. د برتانیا په اکسفورد پوهنتون کې د ویروس پیژندنې څانګه جینیر انسټیټیوټ سترازینیکا شرکت د کرونا ویروس پر ضد د واکسینو جوړولو لپاره د شریک په توګه انتخاب کړی دی. د دواړو ادارو پلټونکي هڅه کوي د کرونا ویروس پر وړاندې مقاومت لرونکي پروتینونه جوړ کړي چې د انسان بدن ته تزریق سي او د ویروس پر ضد د انسان د بدن مقاومت زیات کړي. د پوهانو په باور دا ډول واکسین تر ډیره بی ضرره وي، خو کولای سي د انسان د بدن دفاعي سیستم پیاوړی کړي. یو بل امریکایي شرکت نووا واکس هم تیره اونۍ اعلان وکړ چې په استرالیا کې د انسان پر بدن د واکسینو تجربه پیل کړې ده. په دې تجربوي واکسین کې پروتیني واحدونه تر ټولو مهمه برخه جوړوي. اوس مهال د چین په ګینسینو شرکت کې پر واکسینو تحقیق روان دی. دا واکسین په کورونا ویروس اخته کېدو د مخنیوي لپاره کارېدونکي یاد شوي دي. خو د امریکا د خوړو او درملو ادارې پخوانی کمیشنر سکاټ ګوتلیب تیره اونۍ وویل چې د ده په هیواد کې تجربه سوي واکسین په چین کې تر تجربه سویو واکسینو ډېر اغېزناک دي. په ټوله کې تر اوسه د نړۍ ټولو صنعتي هیوادونو هڅو ته دوام ورکړی چې د کورونا پر ضد واکسین جوړ سي او په نتیجه کې میلیونونو کسان له دې مرګونې ناروغۍ وژغورل سي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. څو ورځې وړاندې په کابل کې د یو خصوصي تلویزیون په کارکونکو برید وشو چې ځینې ټپیان او ځینې په دې برید کې وژل شول. دغه برید په ملي او نړیواله کچه وغندل شو او دا یې د بیان په ازادۍ برید وباله. د دې ونې په خبرونه کې د بیان ازادي په حق محدودیتونو او اوسنی وضعیت خبرې کوو. د خبرونې میلمانه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله اغلی ملغلره معیار ده. اغلی معیار خبرونې ته راغلاست ترته وایو که په پیل کې د مقدمه په ډول د بیان د ازادي په اړه وغږیږو چې د بیان ازادي یعنی څه او کوم حدود لري. مننه ژوندۍ
اوسئ. زه هم خپل سلامونه د صدر رادیو ټول اوریدونکو وړاندې کوم. او د تاسو پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د بیان ازادي اصلا یو وسیله ده د دې لپاره چې یو څوک وکړی شي هغه خپل غږ تر نورو پورې، یعنی کولی شو وایو چې د حق خاوند خپل غږ تر واکمن پورې ورسوي، او همدارنګه یو څوک وکړی شي چې د دې په وسیله باندې د نورو نا یو څه ترلاسه کړي. نو د دغه تعریف بنا ویلی شو چې د بیان ازادي د هر انسان یو مشروع او روا حق بلل کېږي. کولی شو وایو چې د بیان ازادي یعنی د فکرونو او د احساس د څرګندوالي ازادي، همدارنګه کولی شو وایو چې د فکر او خپلې عقیدې د څرګندوالي د ازادۍ په نامه ده. یعنی کولی شي چې یو انسان پرته له کوم خنډه خپل نظر، خپل فکر، خپل اندیشه، خپل احساس او تمول ما چې لري نورو یې پرته له کوم مشکل ورسوي. او کولی شو وایي چې دغه د خپل احساس او فکر چې یو څوک وغواړي چې ورسوي، دا بېلابېلې وسیلې لري چې د بېلګې په توګه ویلی شو چې کولی شي دغه خپل فکر او احساس د لیکنې او نورو هنرونو په واسطه، لکه تیاتر، سینما، موسیقي، کارتون، انځور او داسې نور، لکه کتاب، ورځپاڼه، رادیو او تلویزیون، د دې طریقې کولی شي هغه خپل فکر، اندیشه او معلومات نورو پورې ورسوي. او د همدغه وسیلو په ذریعه دوی کولی شي، خلک کولی شي چې له نورو څخه د بل چا فکر، احساس، فکر، اندیشه پاره معلومات ترلاسه کړي. د بیان ازادي یو وسیله ده د فکر، احساس او عقیدې د رسولو لپاره تر نور.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ اوسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
د تاسو د پښتنو په ځواب کې باید وایم چې په اوسنۍ حالت کې د افغانستان حکومت ډېرې ښې لاسته راوړنې هم درلودلې په دې هکله د بیان د ازادۍ په برخه کې. خو بیا هم ویلی شو چې د بیان ازادي اوس هم زموږ په هیواد کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، دا څو ورځې مخکې د ځینو رسنیو پر موټر باندې چاودنه شوې ده. همدارنګه د ځینو رسنیو فعالین له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی د دوی ژوند په تهدید کې دی، دوی تهدیدېږي. او په اوسني حالت کې د بیان د ازادۍ وضعیت په افغانستان کې دا هم ستونزې لري او هغه څه چې باید وي نه ده. او کولی شو وایو چې امنیتي مشکلات دي. په دې وروستیو کې ډېر شاهدان وو چې د بعضې دولتي چارواکو چلند له رسنیو سره هم ښه نه و. ډېرې داسې ستونزې دي چې حکومت یې باید د حل لپاره جدي اقدام وکړي. او په اوسني وضعیت کې د بیان ازادي هغه څه چې باید وي نه ده او د ستونزو سره مخامخ ده.
تاسې وویل چې د بیان ازادي په افغانستان کې له ستونزو سره مخامخ ده، نو په دې برخه کې د دولت مکلفیت څه دی چې یعنی خلک د بیان د ازادي حق لري چې هغه ترې وانخیستل شي، هغه تهدید نه شي؟ یا لکه تاسو چې یادونه وکړه لکه څو ورځې مخکې چې د یو خصوصي تلویزیون کارکوونکي په یو برید کې ووژل شول، چې داسې پېښې رامنځته نه شي، نو د حکومت مکلفیت څه دی او څه باید وکړي؟
د حکومت مکلفیت په دې باره کې د بیان د ازادۍ د حمایت او ټینګښت په باره کې دا دی چې اول د دوی د رسنیو او د رسنیو د فعالانو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ولري او په دې برخه کې د حکومت توجه غواړو، او همدارنګه مکلف ده چې رسنۍ حمایت کړي د اقتصادي او مالي اړخه. که چېرته رسنۍ د اقتصادي او مالي اړخه حمایت نه شي، نو حتما به دوی د بعضو کړیو یا د بعضو د حمایت لاندې راځي، او سبب کېږي چې هغه رقم ده چې رسنۍ فعالیت وکړي او هغه خپل فکر او اندېښه په سمه توګه خلکو ته ورسوي، نو دغلته به مشکلات پکې راپېښ شي. نو زما په اند باندې دولت اول مکلف دی چې د رسنیو او د رسنیو د فلانو د امنیت د ټینګښت په باره کې ډېره توجه ولري، همدارنګه رسنۍ حمایت کړي د اقتصادي پلوه د مالي لحاظه. زما په نظر باندې دغه دوه ټکي ډېر مهم دي چې دولت ډېره توجه ورته وکړي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی ولسواکي بیا په ځانګړې توګه د بیان ازادۍ سره ډېر جوړ نه دي. که چیرې د بیان ازادي نه وي نو پایله به څه وي؟
که چیرته د بیان ازادي نه وي، هغه حقیقت، هغه څه او هغه نوی څېړنې، نوی نظر، نوی فکر، نوی اندېښه چې باید تر خلکو پورې ورسیږي نه شي رسېدی، او ټولنه د دې په ځای چې پرمختګ وکړي شاته پاتې کېږي. د بیان د ازادۍ محدود کول، د بیان د ازادۍ مخنیوی کول د دې سبب ګرځي چې ټولنه د ټولنې وګړي دند دوی چې یو مختلف شي دوی شاته پاتې کېدای شي. نو زما په نظر باندې د بیان ازادي محدود کول په خپل د ټولنې او د ټولنې د وګړو شاتګ سبب ګرځي او هیڅ کله به پرمختګ ونه کړي.
نو څه کول پکار دي د دې لپاره چې موږ دغسې یو حالت ته لاړ نه شو چې هلته د فکر ازادي او د بیان ازادي پکې نه وي؟
اول باید دولت د بیان ازادي حمایت کړي، کلک حمایت نه ولري. همدارنګه په دې برخه کې عامه پوهاوی هم ډېر لازم دی چې خلک باید په دې باندې پوه شي چې دوی د قانون له اړخه لکه څنګه چې په قانون اساسي کې راغلي دي هر څوک د بیان ازادي لري د هغو احکامو د رعایت سره چې په دې قانون اساسي کې ذکر شوی دي. نو عامه پوهاوی باید وشي چې هر څوک حق لري خپل فکر، خپل احساس، حق لري چې وړاندې کړي پرته له دې چې څوک یې مخنیوی وکړي. خو د بیان ازادۍ بعضې وخت باید هغه څه چې پکې مراد شي زما په نظر دغه دی چې هیڅ مذهب ته پکې سپکاوی ونه شي. د بیان ازادي باید د دې سبب ونه ګرځي چې ژبنیز، قومي او سیمه ییز تعصبونه منځته راوړي، او همدارنګه د بیان ازادي د دې سبب ونه شي چې د یو چا پر شخصیت باندې تیری وشي چې تر دې حده پورې چې د هغې شخصیت ته دومره سپکاوی وشي چې یا خلک پرې وخاندي یا په سپک نظر خلک ورته وګوري. هغه ملي ارزښتونه په پام کې ولري او ملي ارزښتونه ته زیان ورسوي. باید هر وګړی د ټولنې په دې باندې پوه شي چې هغه حق لري چې د بیان د ازادۍ څخه خپله ګټه واخلي، او دا حق ورته قانون او همدارنګه بین المللي اسناد ورکړي.
تاسې یادونه وکړه چې ځینو مسایل ته باید پام وشي. کله موږ چې د بیان د ازادۍ خبره کوو نو معنا دا مطلقه ازادي نه ده، ځینې سرې کرښې هم لري. خو فکر کوي چې په افغانستان کې کله چې د بیان د ازادۍ خبره کېږي دغو سرو کرښو ته هم پام شوی دی که نه؟
عامه پوهاوی د دې لپاره ده چې خلق په دې باندې پوه شي چې د بیان ازادي لري. لکه څنګه چې ما وایم چې بیان ازادي په دې معنا نه ده چې هر څه د زو غړي ویلې کې نشرې او نور ورسوي. د بیان ازادي په دې معنا نه ده چې یعنی د تا هغه فکر او اندېښه هغه څه چې لیک او نور ورسوي د دې سبب وګرځي چې تعصبونه زیات شي، همدارنګه د خلکو د شخصیت سپکاوی وشي، همدارنګه هغه د خپل هیواد ملي ارزښتونو ته پام پکې ونه نیسي او زیانمن شي. نو په دې معنا نه ده، زما په نظر باندې د بیان ازادي په دې معنا ده چې په لیکنه یا وینا کې د یو هیواد ټول ارزښتونو ته په درنه سترګه وکتل. په ډېره خوشنۍ سره باید وایم چې ډېری خلک، ډېری زموږ هیوادوال تر اوسه پورې دغه نقطې ته نه دي رسېدلي چې د بیان ازادي سمه ده چې دوی حق لري. خو هغه نقطې چې ما هغه باید په پام کې ونیسي، او ډېر داسې زموږ ټولنه کې خلک شته او کلا کلا د یو شاد شخصیت سپکاوی لپاره مثلا د هغه خپل بیان یا فکر یا معلومات چې د شریکوي سپکاوی کیږي، همدارنګه ملي ارزښتونو ته سپکاوی پکې کیږي او داسې نور. نو زما هیله دا ده چې هر هغه څوک چې د بیان د ازادۍ څخه د حق څخه استفاده کوي او خپل فکر او اندیشه تر نورو رسوي، نو هغه ټکي چې ما ذکر کړل دا په پام کې ونیسي، تر څو وکړای شي چې د هغه فکر او د هغه وینا د په هیواد کې د یو پرمختګ سبب وګرځي، نه د تعصب، نه د جنگ، نه د تاوتریخوالي او داسې نور.
یو بل ستونزه دا هم ده چې ډېر کله که یو څوک خبره کوي په سم ډول هم کوي، مثال یو انتقاد کوي، یو راپور جوړوي، یو لیکنه کوي، داسې کسان هم په افغانستان کې وژل شوي دي لکه د ځینو زورواکو لخوا چې تاسو ولې دا خبره کړې یا دا راپور مو ولې جوړ کړی یا مو دغه ستونزه ولې رابرسېره کړې ده، یعنی زغم هم نشته. دی څه ډول دغه زغم رامنځته کېدلی شي چې کله که یو څوک نیوکه کوي، یو څوک خپله خبره کوي، بلې منی هم نه چې احترام ولري او هغه داسې نشي چې راپاڅېږي یو کس د یوې خبرې په خاطر ووژني چې تا ولې دا خبره کړې ده؟
ما مخکې هم تاسو ویل چې په دغه برخه کې عامه پوهاوی ډېر ضروري. عامه پوهاوی په دې مانا ده یو څوک سمه ده په دې باندې پوهېږي چې یو انسان د بیان د ازادۍ حق لري. د عامه پوهاوی په دې مانا ده چې یو انسان ته دا ورزده کوي چې یو انسان د ازادۍ حق لري او ته د هغې په فکر او اندېښه کې چې هغه غواړي چې نورو ته یې وړاندې کړي هېڅ نوه مداخله نه شي کولی. که یې منې نه، د هغې یو نظر ده، د هغې فکر ده، نو که یې ته نه منې په دې معنا نه ده چې کولی کېږي د هغې په مقابل کې ودرېږي او هغه تهدید کړي او داسې نور. که یې نه منې کولی شي په خپل فکر سره د هغې سره مبارزه وکړي، په خپل فکر سره مثلا وکړه چې د هغې په مقابل کې ودرېږي د خپلې لیکنې د خپل وینا پر اساس باندې، نه دا چې د هغې د ژوند تهدید وشي، دغه امنیت ته خطر ایجاد کړي او دغه کارونه چې سبب شي دغه کار او د بیان د ازادۍ د خنډ سره مخامخ شي، د بیان د ازادۍ د مخنیوي سبب.
ډیر زړه مننه.
مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کتبلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ډالۍ یا توفی پاکله چوي
رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تهابو، تاسو هدیه ورکړئ تر څو مو منځ کې سره مینه او محبت پیدا شي.
خپل تال دک د خوبونو د قضی دربار لا یوړ.
آیا کله مو ډالۍ چاته ورکړې یا خپل اخیستی؟
زما یو ملګری واده کوي، یو ملګری ورته کور لوخی اخی، بل ملګری ورته کالین اخی، بل ملګری ورته توشک اخی، بل ملګری مثلا ورته بیډ اخلي یا نور نور کوچونه داسي.
ما وی ای د خو او بدو د تور سپینو خانا دا ډاله زما قبول فنا ما پرد جنان.
د ډالۍ راکړه او ورکړه د انسان پر روان څومره تاثیر کوي؟
د رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډ منوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د ډالۍ یا توفی تاریخ ته تمکیږو، بیا یې ارزښت روښانه وو. له ډالۍ یا توفی څخه د خلکو خوږې خاطرې هم اورو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي. له ازادي راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، د توفی یا ډالۍ ورکول د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث را پاتې دی. یو بل ته ډالۍ ورکول مینه زیاتوي، پردي سره نږدې کوي، خفه کسان پخلا کوي، سخت زړونه نرموي. نو ځکه د افغانانو په منځ کې توفه یا ډالۍ ورکول لرغونی دود دی. مسافر چې له سفر څخه راستون شي ملګرو او خپلوانو ته ډالۍ راوړي. خوړلانه چې د پلار کره ورشي یا یې کوم خپل راشي نو توفه ورته راوړي. د علومو اکاډمۍ علمي غړی داود نظم وایي چې ډالۍ ورکول له ډېر پخوا راهیسې دود دی. نوموړی د پیغمبرانو ډالۍ یا توفې یادوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د هدیو ورکول باندې امر کړی دی او په یو حدیث مبارک کې له ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تهادو تحابو، تاسو هدیه ورکړئ تر څو مو منځ کې سره مینه او محبت پیدا شي. خو د هدیه اخیستونکی هم باید متواضع وي، قناعت کوونکی وي، او هدیه که څه هم کمه وي هغه په خوښۍ سره قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه فرمایي چې که چیرته ما ته هدیه شي یو زراع یا کراع نو زه به هغه قبلوم. زراع او کراع د پسه یو بیغوښې لاس او یا بیغوښې پښې ته وایي، یعنی هغه خالی اډوکی هم که ما ته هدیه شي نو زه به یې قبول کړم. که د هدیه تاریخچې ته راشو نو الله تعالی آدم علیه السلام ته روح ډالۍ کړ، دا ټول ازمکه له ټول شتمنۍ سره ورته ډالۍ کړه، او بی بی هوا یې ورته ډالۍ کړه، د دواړو ته یې اولادونه ډالۍ کړل، او همدارنګه تاج محل هم ممتاز ته د یو ستر شاه انشاء الله خوا یوه ښکلې ډالۍ ده.
ښاغلی نظم زیاتوي چې ډالۍ یا توفه په نړیواله کچه اړیکې ټینګوي، نو ځکه خو د تاریخ په اوږدو کې د هیوادونو مشرانو یو بل ته هدیه یا ډالۍ په ډیر درنښت سره وړاندې کړي.
هدیه یا ډالۍ په حقیقت کې د زړونو کیلي ده چې زړونه خلاصوي او زړونو ته لارې کوي. هدیه یا ډالۍ د افرادو، کورنیو، مشرانو، رهبرانو، سیاسیونو او هیوادونو ترمنځ هم ستر رول لري. ډیپلوماتیک اړیکې ټینګوي او هوښیار او زیرک سیاسیون د هدیو په یا د ډالیو په تعین کې ستر مهارت لري، تر څو څنګه وکولای شي چې د یو بل هیواد د مشر زړه راخپل کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ټینګې کړي. خو دې ته باید پام وشي چې کومه ډالۍ دغه تأثیرات په فرد او ټولنې لري. هغه ډالۍ یا هدیه چې هدف ترې احسان بارول نه وي، هغه ډالۍ چې هدف ترې د بدل اخیستل نه وي، تم او توقع هدف نه وي، بلکې د مینې او اخلاص نښه وي باید. او تر ټولو بهتره ډالۍ، اغیزناک او تأثیرگذاره ډالۍ هغه ده چې د الله تعالی د رضا د پاره وي او بس.
خپلو دوستانو، ملګرو او د کورنۍ غړو ته داسې تحفه ورکړئ چې هغوی ضرورت ورته لري او یا پرې خوشحالیږي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې که چیرې موږ خپلو دوستانو او ملګرو ته د زرګونو افغانۍ موبایل ډالۍ کړو، هغه به یو ډیر ارزانه کمپیوټر ته ضرورت لري. د دې لپاره باید ملګرو ته ویل شي چې زه ډالۍ درکوم، فرض کړه تر 10,000 افغانۍ پورې، نو اوس ته ووایه څه غواړې. نوموړی په پیل کې د شاهانو ډالۍ یادوي.
په لومړیو وختونو کې به اکثر دغه شاهان چې کوم وو یا پادشاهان چې کوم وو، دوی به یو بل ته مثلا د یو بل د خوشحالولو یا هغې سره د رضایت د ښکاره کولو دپاره یو بل ته به یې ډالۍ لیږلې، یو بل به پر دغه ډالیو باندې نازول. نایاب څیزونه یو بل ته په ډالۍ کې ورکړي. که موږ تاسې فکر وکړو، احمد شاه بابا کله چې نادرافشار ووژل شو، د نادرافشار ښځه وه، کله چې احمد شاه بابا راځي یو د نادرافشار د پاتې شونې کومه کورنۍ چې ده د یرغلګرو له منګولو خلاصوي، بیا په ډالۍ کې احمد شاه بابا ته کوهینور الماس او تر څنګ فخراج الماس چې دوی ته په ډالۍ کې ورکوي. د ډالیو دود د زمانو راهیسې را روان دی، او زما پاند باندې دغه د ډالیو دود چې دی ډېر یو ښه دود دی. ښه دود به زه ورته په دې معنا ووایم، مثلا یو څوک واده کوي، پخوا به داسې وو چې هغه ته به ګل وړل کېده یا داسې یو څه به ورته وړل کېده چې د هغوی به روزمره ژوند کې دا په کار نه راتله. لیکن اوسنۍ زمانه زمانه کې موږ تاسو ګورو چې ډالۍ داسې یو حد ته رسېدلې ده که زما یو ملګری واده کوي یا زما ملګری یو کوژدن کوي یا بل کوم داسې ښه کار ترسره کوي،
یو ملګری ورته کور لوښي اخي، بل ملګری ورته کالین اخي، بل ملګری ورته توشک اخي، بل ملګری مثلا ورته بیډ اخلي یا نور نور کوچونه داسې. دا ډالۍ زه فکر کوم د نورو ډالیو په نسبت باندې به غوره ځکه وي چې د هغوی هغه روزمره ژوند چې دی دغه شیان چې دي په دې کې استفاده کیږي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسې دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. دلې داس یو چیز دی چې کله نوم یادېږي نو غاڼو خلکو ته بیلابېلې خاطرې زنت ورځي. ځینې کسان بیا د ډالۍ په ورکولو سره د مقابل کس حیرانول غواړي. د ننګرهار اوسېدونکی سید شینواری وایي چې دی خپلو دوستانو ته داسې سوغات ورکوي چې ډېر جالب او د خندا وړ وي.
د شاهانه ژوند تاریخونه مې چې لوستل نو ماته به ډېره جالبه وه چې یو پاچا به بل پاچا ته د فیل غاښونه ولېږل. موږ ویل دا د فیل غاښونو کې کمال څه دی؟ خدا وروسته وروسته پوهېدم چې د فیل غاښ ډېر قیمتي دی او دې نه ډېر قیمتي شیان به پخوانیو پاچاهانو جوړول. اتلس ټوټې به لېږل کېدې چې ځانګړي پیون کې به یې لرل، رقم رقم شیان به یې لېږل. بیا دا ډالۍ کله چې د انسان خپل ژوند ته راداخله شي، یعنی زما خپل ژوند کیسه درته وکړم، د ډالۍ په تړاو باندې ما تل شوخ فکر کړی دی، چلند مې ورسره شوخ دی. زموږ د خپلوانو په ودونو کې به چې کله دغه به د ټولو سترګو به ماته وي چې د ډالۍ په رابطه باندې یوه شوخي وکړه. زما شوخي به دا وه چې هغه ډالۍ چې ما به واده کې زوم ته ورکوله یا زموږ کورنۍ به زوم ته ورکوله، هغې سره په څنګ کې به ما یو خپله بسته هم لرله او هغې بسته کې به داسې څه و چې مثلا داسې ټوپ وهونکي لړام مار یا یو شی به و چې څنګه دا ډبې خلاص شي ډالۍ لیدونکي وډار کړي، یا هم داسې صندوقچه وړه چې هغه څنګه خلاصه شي هغې کې د واده زوم ته سبزیانې ټیپر بل شی راوځي، کچالان راوځي، بېنډۍ راوځي، هغه حیران شي چې دا هېڅ شی راسره وکړو. اوس ما لپاره ښه ډالۍ دا ده چې چا ته باید ورکړم هغه باید کتاب اوسي. ورته مې ویلیم دي چې انډیواله ماته د کتاب نه ښه شی پیدا نه شو چې زه یې تا ته راوړم. او ماته چې چا ډالۍګانې راکړي دي یو جالب زړه لرم چې هغه بیا استعمالوم نه. ماته په ډېر وړکتوب کې یو قلم چا راکړی دی اوسه پورې راسره دی. ډېر مسایل دي چې زه د ډالۍ په رابطه باندې هغه استعمال دپاره نه ساتم، بیا بلکې یاداشت په ډول ځان سره ساتم.
خو هغه کسان چې ډالۍ اخلي او بل ته هم ځینې شیان ډالۍ ورکوي د ارزښت پاړې چوي. د بیلګې په توګه د کابل د اوسیدونکو دوست محمد دوست او اساق مومند خبري اورو.
ډالۍ یو ارزښت دی په ژوند کې چې ته چاته ورکوي، یعنی په دې معنی چې هغه ته ارزښت لري یا هغه ته ارزښت لري. ما خپل هم دا کار کړی، یعنی ډېر وخت مې خلکو ته ډالۍ ورکړي، کتابونه مې ډالۍ کړي او که وایم اتر یا سپرے می ڈالی کوئی. ما ته هم جن ملګرو جامع ام دی ترسنگ دریشی یا دی تور ترشان ڈالی کړي دی اتر ډیر په دغه ڈالی وړاندې ورسته شي. نو دا د ارزښت یو وسیله ده چې یو چاته ځان ثابتای یا غته دا ثابتای چې ته ما ته ارزښت لري.
بهرنۍ او مملکتونو کې وی دی هغه نه بیا خپل کلی کور خپل ملګرو ته چاته موبایل نه ډالی کوي، په عربي ممالک کې څوک چې راځي بیا اتر چاته ډالی کوي.
هدیه، سوغات یا هم ډالی ورکول په رواني لحاظ انسان خوښوي. دا احساس ورکوي چې زه مقابل کس ته ډیر ارزښت لرم، ځکه خو مې په سوغات باندې نازوي. خو د ډالی ورکول هم بیا ځان ته خاص آداب او طریقه غواړي. ارواپوز ضیاء الحق شمس وایي کله چې چاته تحفه ورکوي د دې امید به نه کوي چې ما ده ته ډالۍ ورکړې نو دای دې هم ما ته سوغات راکړي. تر ډالۍ ورکولو وروسته به بیا بیا خپل ډالۍ نه ور یادوي چې ما تا ته ډالۍ درکړه. او بل دا چې د ډالۍ ورکولو پر وخت به ځان د غرور، تکبر او د هغه د کوچني بللو څخه ساتي. نوموړی زیاتوي،
رواني اړخه انسانان یو بل باندې ډاډمنوي، اړیکې ډېرې شفافې کی او لای عاطفي کړي، ډاډ او اطمینان منځ ته راوړي، یو ډول د یو بل د شتون او د درلودلو قدرت منځ ته راوړي، د راتلونکي لپاره هیله بخونکي دي، امید منځ ته راوړي. دا ارزښتونو ته پام کول دي. دغه توکي چې د ډالۍ په صفت انتخاب کړی، که هغه عطر وي که قلم وي که بل هر څه وي، د هغه په انتخابولو کې یو خاص ډول معنا قرارداد کوي. هغه چې په ټولنه کې هم شته، په تاریخ کې هم شته، او د دغه دوو انسانانو په اړیکه کې هم شته، خپل مقصد په دغه طریق رسوي.
قدر من اوتونکو په دې لا چې ښې خاطرې، ښه چلند، مهرباني او مینه یو بل ته ډالۍ کړئ، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، روغ او جوړ اوسئ.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio. ساعت 9:00